السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سویده په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د وانډې او وینا کولو غوښتنه وکړه د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده د دې او نور مطالبه تر خبرېدو مخکې خبرونه وړاندې کیږي د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر د افغانستانه د تروریزم د احتمالي خبرېدو په اړه اندېښنه وشو ده پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له شغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقالیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي د طالبانو سرپرست رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځنګړو استازیو سره وکتل د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځنګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپره کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبري وسوي بل لوري ته له دغو درویو بهرنیو استازو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلې دي شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د او عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت سولې او ثبات معتدل سیاست او د شوزو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړي پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو یو شمیر غړیو ته پناه ورکړه د راپورونو له مخې افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سببه د غنجونی د یک شمې پر از پلازمینې لیزبون ته ورسېدې د کابل له هوایي ډګر د دغو نجونو او د هغوی د کورونو د ایستلو چاري څو ځلې ځنډېدلې وې تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمیر غړي پاکستان ته تللې وې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د وژې پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسیدلې دي پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی د پښتون ژغورنې د غورزنګ یوه غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه
پولیس روغلل چې په درنه باندې اولند ماینز ویکټم دی په هغه باندې حمله وکړله په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هغه زخمی دی نور هغه ډېر زخمیون دی
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوی برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې ایران د تړون منی واشنگټن به یې هم ومني
متحد ایالاتونه پر دښمنه ولاړ دي چې ایران بنه پلیشتي چې اټومي وسله تر لاسه کړي موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې ترون ته ستون شي موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې ترون ته ستانه شو که چیرته ایران ورستنی شي
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاو خبري وکړي ترڅو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا په خونه ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې بهر سوی وو بیا را ژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیات بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپېته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سیوی په دغه بندیانو کې شپږتنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوي برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کیسو ځول کیږي جوړ نه کړي. شی جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کیږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کیږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سږ کال په غونډې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سیوی دغه لیک د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډیره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سیوی چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 لخپلې څوکۍ لري سوی او د نړۍ هیوادونه نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سیوی چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. شغلې سغځي دروان کلپ میمش کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ټاکل شوی وو. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15 له غلام محمد اسحاقزي څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویاویمه غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له شوزو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلې دی. طالبانو چې د اگست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 8 خپل 30 کسیزه سرپرست کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نیوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره پریکړه دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوي ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیش ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وټاړه. اوس د نوي ثابت ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالاتونو ولسمشر همداراس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
adopted a resolution
am natura yo prekalik tasvib kard che da afghanano de parmaghtag la para ts dawl munatar mushi le talibano de bashari haqqono pa barkha ki tsaranga tama kedai shi mushtul bad de shuzo un juno de haqqono mulatar gukto to dui le iqtisadi siyasi aw ijtemai palawa le khpal tul zwa ka kar wakhli aw de khpalo hilular pratala tasuba aw khushunata taqib kri
talibano che de agas pa pin la sama kabul wuni تر اوسه چې کوم کسان ټاکلې دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا انجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بي پورز وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کارې نه وکړې.
د طالبانو برېښنا شرکت له خلکو غوښتي چې خپل د برېښنا بیلونه پرې کړي، خو د برېښنا پیرودونکي وایي چې د بانکي بحران له کبله دوی نسی کولی خپل د برېښنا بیلونه تحویل کړي. په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې له کبله خلک ساعتونه ساعتونه انتظار وي.
دلته خلک تر سره لمر لاندې اوږدو لیکو کې د یو بانک دروازې شاته له ساعتونو انتظار دي څو خپل د برېښنا بل پرې کړي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې د بل تحویلول اسانه وو، خو اوس په کم شمیر سره د بانکونو د څانګو پرانیسته د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ لامل شوی ده. ډیرای اندیښنه لري کچېرې دوی خپل د برېښنا بلونه په خپل وخت پرې نه کړي په افغانستان د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا به پرې سي. د کابل اوسیدونکو عمران او بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل برخونه چې راغلي دي هغه بلونه ډېر په قیمت باندې راغلي دي، او بل ستونزه دا ده چې خلک چې ځي چې هماغه برق پیسې تحویل کړي په خوښنې سره چې ځین زیاتره بانکونه تړل شوي دي باز نه دي او یا که باز دي هغه کې ډېر ګناګونه دي. خلک ډېر ستونزه سره مخ دي. زه هم څو ورځې مخکې چې لارم سهار وخت لارم ډېر ناوخته پورې ساعتونو وخت ونیو چې زه هلته لارم خپل پیسې مې تحویل کړي، او خلکو اندېښنې دا هم دي که پیسې تحویل نه کړي نو کېدای شي چې برق موږ باندې قد شي او موږ هم
برېښنا د بل د تحویلې په اړه باید زه تاسو ته ووایم چې د پخوا پرتله اوس موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. کله چې مثلا بانک ته ورځو یا دا ده چې هلته سیستم خراب وي یا دا ده چې مثلا بیروبار هلته وي، نو له دې کبله موږ نشو کولای چې دغه پیسې په اسانۍ سره تحویل کړو. ډیری بانکونه یوازې مرکزي دفترونه پرانیستي وو چې دغه خدمات هم پکې اصلا نه وو. لادی کبل موږ لډیر ستونزو سره او لډیر کړکړاوونو سره په دې برخه کې مخامخ وو.
په ورته وخت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال او د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل موجود ستونزې بلل مهاله وي او افغانستان ته د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا کې به هیڅ کوم ستونزه پیښه نسی.
د برق د بیلونو د تحویلولو ستونزه به ان شاء الله موقتی وي، زیات وخت به نه اخلي. تاسو په هیڅ شي ادارو استاذه په کار پیل کړی، کله چې شان تنظیم سي کارونه خپل چوکاټ ته ولويږي، د مراجعینو ستونزه په دې برخه کې کمی سي، او د برق د قطع کېدو ستونزه ان شاء الله نسته. امیدواري د دې ستاسو په دې برخه کې نور پرمختګونه وسي. د اسلامي امارت مسؤلین په دې برخه کې کار کوي تر څو